دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د نومبر 23 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو په خیبر پښتونخوا او پاټک کې د پولیو کمپاین او ورسره په پاکستان کې د سرشمیرنې په اړه راپورونه درته راوړي د قبایلي سیمو په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو په دوهمه نیمایي کې درته کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې سربیره نړیوال او سیمه ییز راپورونه هم لرو خو تر هرڅه وړاندې ورکو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
د مهم خبرونو سره ټکی په کابلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی افغان چارواکي وایي د نورستان په دواب ولسوالۍ کې په څلورم ورځ هم د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده امریکا د روس او له جارجیا څخه د بیلسیوي سیمې ابخاز یا ترمنځ د ګډ پوځي ځواک غندنه کړې ده اوس بشپړ خبرونه په کابلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی د کمپاین چارواکي وایي په دې درو ورځو کې به دوی د خیبر پښتونخوا او کابلی سیمو تر 15 کالو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکوي دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې به تر 55 لکه او په کابلی سیمو کې به تر 10 لکه زیاتو ماشومانو ته د څاڅکي ورکول کیږي د کمپاین د چارواک په وینا د څاڅکو ورکونکو ډلو امنیت ساتلو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي په کابلی سیمو کې د پولیو ضد کمپاین د رسنیو مسول عقیل احمد خان بیگا مشال رډیو ته وویل
د سه کال چې کم نه نو صرف دو پولیو کیسز د ساوت وزیرستان کې مخه تر اغلی دي دا هم هغه کورونونه چې کم د آذربایجان اپریشن له لاس افغانستان ته تللی او بد قسمتې نه دی ته چې کم دنو پولیو کتری نوې ورکړې شوی امید لرو چې دا مخ کې یو میاشتې مپاتې ده چې دغه به ان شاء الله کیس پرانی شي
د پاکستان د سیاحت محکمې د چارواک په وینا په روان کال کې په ټول پاکستان کې 13 ماشومان د پولیو ناروغي وهلي دي خو په تیر کال کې د شمیره یو کم 50 و د پاکستان حکومت وایي په ملکی به سرشمیرنه یا مردم شماری د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کوي د قانون وفاقي وزیر زاید احمد د دوشنبه پورت سینټ ته په وینا کې ویل چې د سرشمیرنې لپاره پانګه ځانګړې شوې ده د لاهور صدر چې د پاکستان سپریم کورټ د سرشمیرنې نه کېدو په اړه از خود نوټس اخیستی او ویلي دي چې په هیواد کې د زر تر زر سرشمیرنه وسی په پاکستان کې د قانون لمخي باید هر لس کال وروسته سرشمیرنه وسی خو له تیرو 13 کلونو راهیسې هلته سرشمیرنه نه د افغانستان د نورستان په دواب ولسوالۍ کې نن په څلورم ورځ هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د دغه ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم نن مشال راډیو ته وویل چې هلته دوه عام وګړي ټپي شوي دي نوموړي امداراز وویل چې د دغو نشتو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي دوی دا نه دی ویلي چې افغان ځواکونو ته مرګ جوبله وشتي او کنه خو وسلوال طالبانو ادعا کړې ده چې افغان ځواکونو ته درنه مرګ جوبله اړولې ده د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د اکمالاتي بیز سیمه کې له داعش سره په تړاو درې تنه نیول سوي دي د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال مشال رډي ته وویل چې دا عملیات بېګا سوي دي وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي د بشری حقوقو یو نړیوالې ډلې د افغانستان پر حکومت غږ کړی دی چې د خاصو مراسمو پر مهال د شیا وګړو د امنیت ساتنې لپاره بهتر امنیتي پلان جوړ کړي د هیمرایټس واچ په نامه ډلې دا غوښتنه د دوشنبه په ورځ کړې ده د الله هغه یو ورځ وروسته چې په کابل کې په یو جمعات کې 14 لشت لږ ډیر شیا عبادت کوونکي وژل ل اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو ویل چې دا برید دوی کړی دی د ماین پر ضد د مبارزې نړیواله اداره وایي تیر کال د ټولې نړۍ پرتله په افغانستان کې ماینونو زیاته مرګ شوب لاړولې وه د دې ادارې په وینا په تیر کال کې زیاتره لږ تر لږه 1310 افغانان د ماین چاودنو کې وژل شوي او یا ټپي شوي دي یا د اداره وایي چې په تیر کال کې په ټوله نړۍ کې د ماین د قربانیو شمیر د 2014 کال پرتله 15% زیات شوی و د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روس او له جارجیا څخه د بیلې سوې سیمې ابخازیا ترمنځ د ګډو پوځي ځواکونو غندنه کړې ده. یاد وزارت د سی شنبې په ورځ په دې اړه په یو نیغ بیان کې ویلي چې دا له نړیوال قانون سرغړونه ده. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د تور سمندرګي په دې سیمه کې د لاشکلتیا په اړه تړون لاسلیک کړ. دا تړون د نور څه ترڅنګ د دې اجازه هم ورکوي چې روس په ابخازیا کې خپل اډه جوړ کړي او یاد ګډ ځواک د جګړې په صورت کې وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی په دې بیان کې ویلي چې دوی دې تش په نامه تړون ته په دې نظر نه ګوري چې ګواکې د قانون سره سم دی. د جان کیربی په وینا دا یو کرا نړیوال تړون نه دی. ابخازیا په 1990 لسیزه کې تر یو لنډې کورنۍ جګړې وروسته له جورجیا څخه په بیلدون کې خپلې چارې پر مخ وړي. روس دا سیمه خپلواکه بولي خو د ملګرو ملتونو پراخ اکثریت بیا ورته په دې نظر نه ګوري. د امریکا څارنوالانو ویلي چې یو فدرالي عدالتي جرګهګۍ ثابته کړې ده چې امریکایي اسناد لرونکي ایرانۍ وګړي له امریکا څخه ایران ته د درنو وسلو وړلو هڅه کړې ده. د انصاف محکمې ویلي چې د منهټن جرګهګۍ د رضا اولنګیان په نامه دا وګړی د درو نورو تورونو ترڅنګ په دې تورن ګرځولی چې په امریکا کې یې د دې لپاره د جهاز ویشتونکي توغندي ترلاسه کولو هڅه کړې وه چې ایران ته یوسي. 25 کلن رضا اولنګیان په دې تور کې په 25 کاله بند محکومېدای سي. نوموړی په 2012 کال کې په استونیا کې نیول سوی و او بیا امریکا ته وړل سوی و. نوموړي 15 کاله وړاندې هڅه کړې وه چې شاوخوا سل توغندي واخلي او ایران ته یوسي. د امریکا قانون له مخې د داسې ټکنالوژۍ د انتقال اجازه نشته. د رضا اولنګیان وکیل ویلي چې دوی د اپیل کولو پلان تیار کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې سر لننه د پولیو یا ګوزان درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا محکمې یو چارواکي وایي د کمپاینونو له کبله د ګوزان په پیښ کې څرګنده کمی راغلی.
دې څه کال چې کوم نه نو صرف دو پولیو کیسز د ساؤت وزیرستان کې مخې ته راغلي دي او انشاءالله امید لرو چې دا مخکې به کیس فرانه شي.
د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې به د راروان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه یا مردم شماری پیلوي. دا چې سرشمیرنه کول څومره ارزښت لري یو کارپوه یې په اړه وایي.
د دې نه بغیر خو چې کوم مثال د ملک ادارې نه ترقی کولی شي نه د دې لپاره پلانینګ کولی شي.
د خیبر پښتونخوا د خیبر ایجنسی د لوی شلمان او کم شلمان خلک غوښتنه کوي چې د دوی لپاره دی د نادرا یو عارضي دفتر یا موبایل سرویس جوړ کړي سي تر څو د دوی میرمنې شناختی کارډونه جوړ کړي.
زنانه مدا ضرور دی چې په خبرت یې بیماری له نشو راوستي کور نه رئیس نه شو چې روانه کوي د پردی زنانه روانه کړي د شناختی کارډ سره نشته.
په روانه خبرونه کې د قبایلي سیمو په اړه د راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره کورنیو او نړیوال ورسپانو ته کتنه هم لرو. ورسره مو یو شمیر سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم راغونډ کړي دي. لمشال رادیو سروس زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. په خبر پښتو قبایلي سیمو کې سر لننه د پولیو یا ګوزان زد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی چې په ترڅ کې باید تر 50 کلونو کم عمر لرونکو لکونو ماشومان ته د پولیو زد څاڅکي ورکول کیږي. د پاکستان د روغتیا څانګې چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله اوس د ګوزان په پیښو کې ډیر کمی راغلی دی. دوی تمه لري چې تر روان کمپاین وروسته به په دا ډول پیښو کې نور هم کمی راسي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پولیو پروګرام مشرانو په وینا خیبر پښتونخوا کې شپږ 50 لکه 3 زره او 1 د 15 کلونو نه کم عمر ماشومان د دوی هدف دی چې ورته به د ګوزڼ ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکوي او دې لپاره یې 9,933 د پولیو ټیمونه جوړ کړي چې د تحفظ لپاره یې د 22,000 پورې پولیس اهلکار په ټوله صوبه کې په ډیوټي لګول شوي. دغه شان د قبایلي سیمو پولیو پروګرام مشران وایي چې په ټولو قبایلی سیمو کې د 15 کالونو نه کم لس لکه 22,615 ماشومان د دوی هدف دی چې ورته به د پولیو کترې ورکوي. د قبایلی سیمو لپاره پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر اکیل احمد خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي.
دې سه کال چې کم دی نو صرف دو پولیو کیسز دی ساؤت وزیرستان کې مخې ته راغلي دي او انشاءالله امید لرو چې دا مخکې یو میاشت نیمه پاتې ده چې دې کې به کیس پرانی شي. دا هم هغه کورونونه چې کم دی ازربیجان به آپریشن د لاسه افغانستان ته تللي وو او بدقسمتۍ نه دی ته چې کم دی نو پولیو کترې نوې ورکړی شوي. پروسه کال چې په فاټا کې خصوصا چې کم دی نو 14 کیسونه راغلي وو او غیب لحاظ سره چې کم دی نو ډېره بهتري راغلی ده.
د قبایلی سیمو پولیو پروګرام مشران وایي دغه درې ورځنۍ مهم نه پس د روانې میاشتې په 28مه نیټه به جنوبي وزیرستان محسودو اوسیدونکو سیمو کې پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ ضد مهم شروع کوي چې مقصد یې د غلطه په دې ورځو کې د سیمو نه بهر کډوالو واپسي سره به دغه ماشومانو ته هم پولیو کترې ورسوي. پولیو پروګرام مشران او د صحت محکمو چارواکي وایي چې دغه درې ورځنۍ کور په کور مهم نه علاوه موبایل ټیمونه یې هم جوړ کړي چې په مختلفو چیک پوسټونو به په سفر روان ماشومانو ته پولیو کترې ورکوي. روان کال په ټول پاکستان کې ټول 13 د ګوزڼ ناروغۍ کیسونه مخې ته راغلي چې تیر 2015 کال کې په ټول پاکستان کې یو کم 50 د ګوزڼ ناروغۍ کیسونه په 22 ضلعو کې مخې ته راغلي ول. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خبري. دا پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې به د روان 2019 کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه یا مردمشماری کوي. په هغه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس له اوږدې مودې راهیسې د سرشمیرنه کېدو په اړه ویلي چې په هیواد کې د ژر تر ژره سرشمیرنه وسی. کارپوهان وایي چې د سرشمیرنه کېدو له کبله یو خوا په سمه توګه اقتصادي او پرمختیایي کارونه پرمخ نه ځي او بلخوا ثبوت د وسایلو ویش په انصاف سره نه ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال رفعت انجم راکوي.
د پاکستان حکومت وایي چې پوز د مصرفیاتو له وجې به په ملک کې سرشمیرنه د کال 2019 مارچ میاشت کې کولی شي. د ګل پاور سینټ کې د بحث پر وخت د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد وینا وه چې د سرشمیرنې لپاره فنډ مختص شوی خو د پوز د نوزګارېدو په وجه د سرشمیرنه ځنډولی شوې. زاهد احمد په وینا د سرشمیرنې لپاره کم نه کم تر 3 لکھ پورې د پوز ضرورت دی. په دې اړه خبرې اترې روانې دي او کوشش به وي چې د پوز کم نه کم اهلکاران په کار راوستل شي. وفاقي حکومت ویلي وو چې د روان کال په نومبر میاشت کې به سرشمیرنه کیږي. د کارپوهانو په نظر چې حکومت دې لړګې د ځنډ نه کار اخلي. د پېښور یونیورسيټي د شماریاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر عالمگیر خان وایي چې د نړۍ په ځینو ملکونو کې لس او ځینو کې 15 کاله پس سرشمیرنه کیږي او همدا شان د آئین مطابق په پاکستان کې هم 15 کاله پس دغه سرشمیرنه کېدل پکار دي ځکه چې د یو ترقی یافته ملک پالیسي د سرشمیرنې سره تړلې وي او د هغې وروسته د وسایلو تقسیم کیږي. خو په پاکستان کې 1999 نه پس سرشمیرنه نه کېدل د افسوس وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې که د دې کار لپاره پوز وزګار نه وي نو نورې متبادله لارې دې پکار راوستل شي.
دا خو ډېر کور اهمیت ده. مطلب د دینه بغیر خو چې کوم مثال د ملک ادارې نه ترقی کولی شي نه د دې لپاره پلاننګ کولی شي ستا گورنمنت چیرې فار اگزامپل پر روانو 5 ایئرز کې موږ ته څومره هاسپټلز پکار دي څومره سکولز پکار دي څومره موږ ته نیو چې کوم د انفراسټرکچر پکار دی سینسس خو چې کوم فاسټ پرایورټي سینسس ته پکار ده چې دیتا آلریډي بجټ کې چې کوم دی دا الوکیټ شوی دی منی. کدا نه سپوز نو دی الټرنیټیو چې کوم دی نو سټاتستیکل پروسیس شته لکه سرویس کنډکټ شیټ نو هغه دغه باندې هم لکه استیمیټ کېدای شي. ټوټل کاونټ ټوټل پاپولیشن دا ټول استیمیټ کېدای شي. نادرا پاپولیشن سره ریلیټډ چې کوم نور لکه زمونږه ادارې دي پاپولیشن ویلفیر ډپارټمنټ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دا ډیفرنٹ ډپارټمنټس دي داسې کیسه ډیټا کلیکټ کوي.
د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ سټینډینګ کمیټې غړي ارباب جهانداد وایي چې د ملک او په خصوصي توګه د وړو صوبو ته ترقیاتي بجټ هم د سرشمیرنې سره تړلی شوی وي. دا وخت د ملک په یو شمېر برخو کې ترقیاتي کارونه نه ترسره کیږي او دا ځکه چې حکومت سره د آبادۍ په اړه معلومات نشته او هر څه په اندازو کیږي.
دا ضروري شی دی، دا کول به کار دی او په ټایم باندې کول به کار دی. دا نه پوهېږو چې دا ګورنمنټ ولې ډیلې کوي، د دې په دې فلسفه نه پوهېږو. د دې یو ټایم وي که نه، هر پنځ سال پس دا مردم شماری به کار دی. سره واټر زم ان دا داجم کیږي، د سره الکیم زیاتیږي، سره هغه ریشو باندې بیا فنډ هم زیاتیږي، ډیولپمنټ اسکیم هم زیاتیږي، ډونر هم هغه حساب باندې بیا راځي.
اقتصادي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر مراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د سشمیرنې بغیر کله هم په ملک کې معاشي استحکام نشي راتللی، او همدغه وجه ده چې این ایف سی ایوارډ یا نیشنل فائنانس کمیشن کې د پیسو لپاره ثبوت ترمنځ د 1998 سرشمیرنې په سر تقسیم کیږي. دوی وایي چې همدې له امله د صوبو او وفاق ترمنځ د اعتماد کمی دی او وړې صوبې د خپل حق نه محروم دي.
این ایف سی ایوارډ کې چې مین کم ډیسټریبیوشن کرایټیریا ده، هغه پاپولیشن دی او دغه شان هغې ته تقسیم کړی کیږي. یعنې ټول کم چې انکم دی، کم پای چې دی، د هغې 14% کې پی کې دي، 5% چې دی هغه بلوچستان علي، 58-60% هغه پنجاب علي، او 24% هغه د پسند په حصه کې راځي. نو بالکل وړې صوبې چې دي نو هغې ته که تاسو خیال وکړئ نو حصه ډېره کم ملاویږي، او د هغې ریزرویشن په خپل ځګي باندې صحیح دي چې آیا واقعي مونږ دا پاپولیشن زمونږ دومره کم دی چې کومه حصه مونږ ته دومره کمه ملاویږي. نو کو په خپل ټایم باندې کله مردم شماری وشي نو بیا به د هغې چې کم خدشات دي او د هغې کم ریزرویشن دي هغه به بیا نه پاتې کیږي.
یاد دی چې په پاکستان کې د نوران سرشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه. داسې تر مخه چې هغه وخت د ملک آبادی تقریبا 2.43 کروڑ پورې وه. عفت انجب، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس دو د قبایلي سیمې خیبر پر لور د خیبر ایجنسۍ د کم شلمان او لوی شلمان خلک شکایت کوي چې میرمن یې شناخت کارډونه نه لري او دوی د کارډ جوړولو لپاره د لوړګي تحصیل نادراته په اسانه تګ نس کولای. دا خلک وایي چې د شناخت کارډونو د نشوالي له کبله میرمنې تر پېښور هم سفر نس کولای. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په شلمان کې د نادرا یوارزي دفتر پرانستل سي او یا د نادرا موبایل بسونه ورولېږل سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسۍ لري پرتو سیمو کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې په سلګونه میرمنې د شناختی کارډونو جوړولو نه محروم دي. دوی وایي د لوړګي نادرا دفتر د دوی سیمې نه په خوښه 1.5 کیلومتره فاصله کې په تحصیل ودانۍ کې دننه جوړ شوی او دوی هلته خپلې میرمنې نشي بوتلی. نو باید دوی لپاره دی په شلمان کې د نادرا یو وړوکی دفتر جوړ شي او یا دې هم د نادرا موبایل بس سونه ورولی گل شي چې مېرمنې په اسانۍ سره شناختی کارډونه ترلاسه کړي. د لوی شلمان یو سیدونکی اورنګزیب مشال ریډیو ته وایي،
موږ ته سیبه د شناختی کارډونه ډېره غټه مسله ده. هغه ځینې موږ ځینې رواني کو 3-3 سوه زر روپۍ کرایې مو لګو چې لوړ کې تر شو بیا نمبر هم نه وي. خو شي دغه موږ شناختی کارډ په کاري چې موبایل منظور شي هر اسکول منی یا په دغه منی میاشت کې واري وي نو دا به ډېر ښه کار وشي. نادره موبایل زنانه مو دا ضرور دی چې پېښور ته بیمارۍ له نشو راوستي کور نه راستې نه شو چې را روانه کوي. دا پردی زنانه را روانه کړي د شنادي کارت سره نشته دي. خپل زنانه مې څوک شنادي کارت راکوي نه.
او د شلمان یو مشر سید اعظم وای،
مونږ زنانه لوړ کې تم نشو راوستي، حالت هم نشي پېښور له نشو راوستي. نو په کار د دا موبایل منظور شي او دا غو طریقه باندې په میاشت کې یا په 15 ورځو کې کم سے کم دا یو موبایل راځي او دا مونږه شناختی کارتونه جوړ او که منظور نشي نو موږ په دې باندې ډېر مجبور یو چې بل علاج نشته. علاج نشته لنډ کوتل راځو نرخ استاد نمبر نشته دفقې وای بیا راځو بیا را سره کوي نه. نو دې باندې دې حکومت هم غور وکړي، په دې باندې آر یو غور وکړي چې نن سبا دا سیده ور د شناخت کارت نه خپل بیمار په خور نه شي راوسته.
د کم شلمان او لو شلمان د اوسیدونکو د دغه غوښتنې په حق له مشکله د پیښور په نادرا هډ کوارټر کې یو چارواکي ریاض خان سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې دغه خلک دی د نادرا ډایرکټر جنرال په نوم یو درخواست ولیکي او موږ سره دی جمع کړي. دغه د نادرا موبایل بس سہولت به ورکړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
ا زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سویډن حکومت په مالی او تکنیکی مرستو د خیبر پښتونخوا چترال، بر او کوزدیر، سوات، کرک او ډیر اسماعیل خان زلو او دا ډول په قبایلي سیمو مومند او باجوړ کې کروندګرو ته د کار کې نوي او ساينسي طریقې وښودل سوې چې دوی څرنګه په کم وخت او وړو کې پټي کې زیات پیداوار او ګټور فصلونه کولای سي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبریال خالد خان له پېښور راکوي.
دا لایولیهود پروگرام هندوکش یو چارواکی په وینا دوی په تیر اتکالو کې دا خیبر پښتونخوا لری پرتی او غریز سیمو او ممند او باجوړ ایجنسی کې څه دا پاسا 50,000 خلکو ته د کرکلی نوې طریقې د لاس جوړولو د سیزونو سامان او وسایل او نوې هنرونه وښودل چې په خپل کسب کې زیاتې ګټې ترلاسه کړې دي. دا محمد فیاض په وینا د سویډن حکومت په مالی مرسته د لایولیهود پروگرام د خیبر پښتونخوا په کرک او ډیر اسماعیل خان ضلعو کې په کال 2008 کې پیل شو چې بیا وروستو چترال، کوزا او بردیر، سوات، باجوړ او ممند ایجنسیو ته وغځول شو، چېرته چې زمیندارو ته د کرکلي نوې طریقې، زنانو ته د هنر او ماشومانو ته د زده کړو سهولیات ورکړي شو.
ځکه ټوټلی حساب حکم نه دا به 50,000 نه دا خلک زیات چې کوم مونږه ډایرکټلی یا انډایرکټلی مونږه دې ته چې دنو فائدہ رسولې دا یو سیکشن زمونږ د دې پروجیکټ دام دې چې دا چې کوم دا آفات دي دا غینه د بچاو په طریقې سی وی دا غې مانته مونږ کار کړل د خلکو ته د سکول په اوبو کې په مت کې مونږه ډېر غټ کار کړل.
دا لایولیهود پروگرام هندوکش ته چارواکو په وینا دغه پروژه به د روان کال په دسمبر میاشت کې پای ته ورسی او دوی خوشبین دي چې د دوی په مرسته اوس زمینداران د مخکې په نسبت ګټور فصل او زیات پیداوار جوړول شي. دا دیر ضلع یو زمیندار چې دغه دستوره کې ګډون کړی و مشال ریډیو ته وویل چې دوی اوس خپل څارو ته داسې خوراک ورکوي د کوم په وجه چې د هغې وزن په لږه موده کې زیاتیږي او دوی ته زیات مالی ګټې ورکوي.
لکه تقریبا 3.5 کیلو ډل دی او دا 9 کیلو جوار چې کوم دي دا و مکس کې ورته داسې ارزي او خوراک به مرته ورکاو ار ماښام دغې نه مخکې انجکشن هم انجکشن دی چنجو د ویانې دا مرته استعمال کړي ورسه او لکه دا څاروي چې بیا موږ لکه دغه مرته وکړه دا وزن کړه چې هغه به 8 کیلو وزن به دا ټیم سره و نو بیا به چې 3 میاشتې پاس موږ ته تقریبا 16-17 کیلو وزن ته به دا رسېدلی و.
دغه شان د کرکلی یو کارپو د نوې تخمونو او سبزیانو د پیداوار په حق له اول چې چترال، دیر او سواد کې د ټماټرو، پیازو او الوګانو داسې تخمونه او فصلونه پیدا کړل چې هغه په وړو کې پټي کې زیات پیداوار ورکوي.
ورټیکل ټماټر ته مونږ وایو برابانی خېږي فائدہ دا وکړه چې خو بیماریانو اٹیک پہ کم شو، بل مینجمنٹ آسان شو او بل دا دې چې پروډکشن کم پیداوار شو. د زمکې د ټماټر د دې آلموسټ د زمکې ټماټر په ټریپل کو او جی درچون دی هغه سیوا کو نو زمیدار ته فائدہ مو شو.
دغه شان د دې پروګرام چارواکو ادا وکړه چې دوی په باجوړ او ممند ایجنسی کې هم زمیندارو ته د کرکلي نوې طریقې خودلو نه پرتلا خوښه د سل سکولونو ماشومانو ته په سکول دننه اسانتیاګانې ورکړې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې لوردې مودې راهیسی وسلوالې ډلې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي چې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي. دا چې دغه ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره جنګیالي څه ډول ګماري او په دغو ډلو کې د جنګیالیو د شمولیت لاملونه څه دي؟ مجید بابر په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د تیر یوې نیمې لسیزې راهیسې افغانستان سره په پوله پرتو قبایلي سیمو، بلوچستان او د دغه هیواد په نورو برخو کې د ترهګرۍ په سلګونو هغو پیښو ته په کتو سره چې پکې په زرګونه ولسي وګړي وجلی شوي او جوبل شوي دي، دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پاکستان د امنیتي ادارو د هغو دعوو باوجود چې وایي په زرګونه وسلوال یې هم وجلي دي، وسلوالې ډلې څنګه خپلو لیکو کې جنګیالي برتي کوي او په وسلوالو ډلو کې د شمولیت بنیادي وجه څه ده؟ د دې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان د ترهګرۍ ضد پولیس ځواک پخوانی مشر عامر خان مندوخیل دا نظر لري.
یو الک سی نوکری پیدا کی د ټولو د 15 ورونو یې ټول فیملی د سر ویلفیر شروع شي تنخوا نو دای بیا ټیریزم څه کوي یا د چا ټول ولې جوړ شي؟ د بلوچستان د غټ ځای سي ان امپلایمنت غربت دی، بالکل ان امپلایمنت د غربت په فاټا کې چې کم داخله شي دي توپک یا خفته دي بشاته په پیکاپ کې ناشتي یو ځابن کې باندې پیکاپ دی یو سړی کمانډر دی مختلف
خو په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو یو پاکستانی پوځي بریګیډیر ندیم بیا د ښاغلي مندوخیل نظر سره جزوی اتفاق کوي او وایي چې که څه هم د وسلوالو ډلو په لیکو کې د اکثریتي جنگیالو د شمولیت سبب غریبي ده، خو څه پکې نظریاتي وجوهات هم لري. تر سرحد پورې غریبی ده، خو که تاسو وګورئ نو یو شمېر وسلوال هغه دي چې تعلیم یافته دي او د سو کاله کورنیو سره تعلق دی، لکه د بیلګې په توګه د کراچۍ په سفورا ګوټ کې برید کوونکي خو غریبانان نه وو. نو زما په اند څه پکې نظریاتي توګه باندې هم د غډلو کې شمولیت کوي، خو اکثریت پکې د غربت له امله شمولیت کوي.
سمود مخ کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د جنگیالو د یوې ډلې د نیولو نه پس ځایي چارواکو د یوې پروژې له لارې د غزوانان بیا عادي ژوند ته د راوستو لړۍ پیل کړې وه. د دغې پروژې مشر د باجوړ قبایلی سیمې پخوانی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فیاض شیرپو بیا په وسلوالو ډلو کې د جنگیالو د شمولیت په اړه وایي.
خود باجوړ پاپولیشن دومره ډینس دی کنه چې په هر کور کې تقریبا اته تمیل کسان شته دی، چونکه تسمه کم کم ده او ریسورسز هم کم دي، جاب مارکیټ هم نشته دی باجوړ کې. نو دغه طرف ته بیا ټینډنسیز پیدا شي اٹومیټیکلی. زمونږ به د هغې فیملی سره زیات انټریکشن وکړو، هغوی به راتلل، هغوی به چیرې زمونږ خلک زمونږ ماشومان مسنګ دي آزادي یا غري، نو هغې نه به مونږ بیا تپوس نپوس کوو چې ولې غربت دی، هغوی به وایي چې غربت دی، نوکری نشته دی.
بلخوا په اسلام آباد کې د سره جومات یا لال مسجد ویان احتشام احمد بیا وسلوالو ډلو کې د ځوانانو د شمولیت سبب نظریاتي او انتقامی خایي خود مشرتابه پاړه زیاتوي.
کوم چې د ټیټی کچې مشرتابه ده او یا هغه چې ورته دغه ډلې مجاهد وایي، هغه خو د نظریې یا د انتقام د جذبې له وجې له دوی سره ملګری سي. خو تر کومه چې زما معلومات دي، د پیسو لیندین د مشرتابه په کچه کیږي، مشران ته پیسې ورکول کیږي او هغوی بیا دغه مجاهد د خپلو مقصدونو لپاره کاروي.
د احتشام احمد په خبره د تحریک طالبان پاکستان د وجلی شوی مشر حکیم الله محسود تر مشرتابه پورې د غډلې نظریاتي جګړه پر مخ بوتله، خو د ملا فضل الله د مشرتابه نه پس اوس د غډلې کې د پیسو عمل دخل زیات شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو خبرې ده. پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په مقاله کې لیکل دي چې په دې اړه ګنګوسې روانې دي چې د هیواد د پوځ راتلونکي مشر به څوک وي. دا په داسې حال کې ده چې د پوځ اوسنی مشر جنرال راحیل شریف به د روانې میاشتې په پای کې خپل دنده پای ته رسوي. د ورځپاڼې په لیکنه وزیر اعظم نواز شریف شای وار لمخه د دې مهمې دندې لپاره کس ټاکلی وي، خو تر اوسه یې د هغه نوم نه دی په ډاګه کړی. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
دان روسپانه لیکي چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له دوشنبه څخه د پوځي مشر په توګه د خپلې دندې وروستۍ اونۍ پیل کړې ده. د روسپانه په لیکنه جنرال راحیل شریف د رخصتۍ په مخه په یو شمیر غونډو کې په ګډون کولو هغه ګنګوسي پای ته ورسولې چې ګواکې هغه شای د خپلې دندې غزول وغواړي. دان روسپانه لیکي جنرال راحیل شریف به د نومبر پر 9 نیټه د پوز له مشرۍ لاس پر سر سي او وزیر اعظم نواز شریف به پر ځای بل جنرال وټاکي. روسپانه لیکي چې دا به د وزیر اعظم نواز شریف څلورم ځل وي چې د وزیر اعظم په توګه د پوز مشر ټاکي. وزیر اعظم نواز شریف به د پوز د مشر د ټاکلو ترڅنګ د چیرمین چیف اف سټاف څوکۍ لپاره هم کس ټاکي، هغه ځکه چې اوس پر دې څوکۍ د ناس جنرال رشاد محمود موده هم پای ته رسیږي. د ورسپانې په لیکنه جنرال راحیل شریف د خپلې دندې پای ته رسولو د مراسمو پیل په لاهور کې د پوځي او امنیتي چارواکو یو غونډې ته لوینا وکړ. نموړي هغه غونډې ته وویل دی په داسې حال کې د پوځ مشري پرېږدي چې د ده په وینا پاکستان تر پخوا خوندي او په قراره دی. دان روسپانه د نوم نه ورکولو پرته لیکي چې د وزیر اعظم سلاکاران وایي چې نوموړي وار لمخه د پوځ د مشرۍ لپاره کس ټاکلی دی، خو لا یې هم د هغه نوم نه دی په ډاګه کړی. خو د ورسپانې په لیکنه په سیاسي کړیو کې دا خبره ګرځي چې د پوځ راتلونکي مشر شای لیفټننت جنرال اشفاق ندیم وي چې اوس مهال د پوځ د ملتان څانګې مشري کوي. ډان روسپانه لیکي د پاوز د مشري لپاره چې د کوم نور کسانو په اړه خبرې کیږي په هغوی کې لیفټنن جنرال جاوید اقبال رامدی او لیفټنن جنرال کمر باجوا شامل دي. د دې ترڅنګ داسې ګنګوسي هم سته چې د چیرمین چیف آف سټاف څوکۍ لپاره شای لیفټنن جنرال زبیر محمود وټاکل سي.
چارواکو
جوابونه
ستونزې
او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز
زموږ غل مشال رادیو څخوري د غرمې 12 بجې سوي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
په کابل سیمه او خیبر پښتونخوا کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. کمپاین چارواکي وایي په دې درو ورځو کې به دوی د خیبر پښتونخوا او کابل سیمه تر 15 کالو کم عمره ماشومان ته د پولیو ناروغي ضد څاڅک ورکوي. دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې به تر 55 لکه او په کابل سیمه کې به تر 10 لکه زیات ماشومان ته د څاڅک ورکول کیږي. د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونو پر لائن اف کنټرول د عام خلکو بس پنشه کړی دی. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر نن پر خپل ویبپاڼې لیکلي دي چې هندي ځواکونو دا بس د کشمیر په نیلم ناوکې پنشه کړی دي چې د دوی په وینا څلور کسان پکې وژل شوي او اووه نور ټپي شوي دي. خو ای پی خبري اژانس بیا وایي چې د وژل شوو شمېره یوولس ده. د هند له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د نورستان په دوآب ولسوالۍ کې نن په څلورمه ورځ هم د افغان ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغه ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم نن له مشال راډیو سره په خبرو کې یوازې د دوو عام وګړو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. نوموړي وویل چې د دغو نښتو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. خو وسلوال طالبان بیا وایي چې افغان ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روس او له جورجیا د بیلیسوی سیمې ابخازیا ترمنځ د ګډ پوځي ځواک غندنه کړې ده. یاد وزارت د سیشن بی پورز په دې اړه په یونیغ بیان کې ویلي چې دا له نړیوال قانون سره سمون نه خوري. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د تور سمندرګي په دې سیمه کې د لاش کلتیا په اړه تړون لاسلیک کړ. دا تړون د نور څه ترڅنګ د دې اجازه هم ورکوي چې روس په ابخازیا کې خپل اډه جوړ کړي او یاد ګډ ځواک د جګړې په صورت وکاروي. او یو ایرانی ډله وایي په شام کې د روان جګړې پر مهال تر زر زیات هغه ایرانیان وژل شوي دي چې د دوی په وینا مزارونو ساتنه یې کوله. دا خبره د شهدا فاونډیشن په نامه ډلې مشر محمد علي شاهدي محالاتي د سې شنبې په ورځ تسنیم نومي بنسټپالي خبري اژانس ته کړې ده.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼې د اداریو مهم ټکر اخیستی دی. راځي چورته ورسو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د پاکستان ټولو لوی څلور ورځنی دفاعي نمایش آیډیاز 2014 پرانیسته د نهې په ورځ په کراچۍ کې وشوه. د پرانیستې دستوري ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په پاکستان کې د سرمایه کارۍ لپاره ډېرې موقع موجودې دي. ورځپاڼه لیکي چې آیډیاز 2014 یوه با مقصده او مهم نمایش دی چې پکې د 43 ملکونو د نوي نه زیاتې ډلې ګډون کوي. په نمایش کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په ګټو هم رڼا اچولې کېږي او دې لړکی خصوصي سټالونه هم جوړ کړی شوی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د نمایش تابعیا کول واقعي چې د حکومت یو ښه ګام دی. خو دې سره حکومت له خپل دفاع مضبوطولو سره سره عام اولس ته اسانتیاوې ورکولو لپاره د هم عملی ګامونه پورته کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې دا قسمه نمایشونه د ملکی معیشت لپاره ګټور دي. د ترڅنګ حکومت چې د توانایي د بحران خاتمې لپاره کومې هلې ځلې شروع کړې دي هغه هم د ستاینې وړ دی. خو حکومت لپاره کار دی چې ملکی امن پر ځای کولو لپاره دی کوټلی ګامونه پورته کړي او ملکی او غیر ملکی سرمایه کارانو ته دی اسانتیاوي ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا هم حقیقت دی چې مقامی سرمایه کارانو سرمایه کاری کولو دوران زیات وخت د مختلفو حکومتي ادارو لخوا جوړ کړی شوی دفترونو په چکر لګولو کې تیر شي. نو حکومت لا دې طرف ته هم خپل پام راګرځول پکار دی. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وفاقي حکومت ته ویلی دی چې اقتصادي راهداري پروژه د لانجمن نه جوړوي. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت دا معاملات هوارولو کې د ځنډ نه کار اخلي چې لوجي اولس د بیچینې ښکار دی. ورسپانه لیکي چې دا دومره لویه معامله نه ده او نه پکې څه تکنیکی نقطه موجوده ده چې پرې د بحث ضرورت وي، او ښکاري داسې چې د سی پیک دا مسله واقعتا څه مسله نه بلکې مرکزي او صوبایي حکومت پرې سیاست کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وفاقي حکومت له پکار دي چې ټول ګوندیزو غونډو کې چې کمی وعده کړي وي نو په هغې دې عمل وکړي، نو ورسره به دا ټول معاملات هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زیاتېدونکو نفوس په اړه مقاله خپره کړې. بلخوا واشنگټن ټایمز ورسپانې په عراق کې د ایران په ملاتړ او لارښوونه جنګېدونکو شیعه ملیشو لیکنه کړې. د دې لیکنې مهم ټکو اورېدو ته تاسو پام راګرځو. وال سټریټ جرنال لیکي اسلامي دولت وسلوالې ډلې په کابل کې د ځانمرګ برید مسؤلیت ومني، په کوم کې چې لږ تر لږه 1.5 کسان ووژل شول. دا برید د دوشنبه په ورځ په یو جماعت کې وسو چې د شهیدانو ګڼه ګوڼه پکښې و. دا د هغو بریدونو د لړۍ وروستۍ هغه و چې په افغانستان کې پر شهیدانو کیږي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د تیر کال راهیسې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې جګړه تر ډېره حده له طالب وسلوالو سره درېدلې ده، دې ډلې په کابل کې ډېر لوی بریدونه ترسره کړي دي. ځینې افغان او ائتلافي چارواکي وایي د دې ډلې لخوا دا ډول بریدونه ترسره کول د دوی د زیاتېدونکو نفوذ ښکارندوی کوي. بلخوا واشنگټن ټایمز ورسپانه لیکي ایران د موصل په شاوخوا کې د عراق په زرګونه شیعه جنګیالي ځای په ځای کړی دي، ترڅو په عراق کې دننه او همدا ډول په شام او یمن کې یې د یو ځواک په توګه وکاروي. د ایران ملاتړ لرونکي ډلې چې په ساحه کې یې د انقلابي ساتندوی ځواکونو مشاورین لارښوونه کوي سیمه ییز اهداف هم لري. د یو اندازې له مخې د ایران تر رهبرۍ لاندې د 80,000 په شاوخوا کې عراقي جنګیالي شته. په دوی کې زیاتره د موصل په لویدیځ کې ځای په ځای کړل شوي دي، چیرې چې د تیر یوې میاشتې راهیسې درنه جګړه روانه ده، ترڅو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه وروستی ښاري مرکز تر واک لاندې راوستل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د بشرګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی
تیر هر ځکه یو
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایي په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې هغه به د خپل کار په لومړي سل ورځو کې د پیسیفیک تړون څخه خپل هیواد باسي او دغه پر ځای به په امریکا کې د تجارت او سوداګرۍ نوې لارې او منصوبې معرفي کوي. په دې اړه د مشال رادیو مرکزی څنګه راپور جوړ کړی چې مهمه برخه یې له فرخندا ست څخه ورو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ژمنه کړې چې د خپل کار د پیل په لومړۍ ورځ به د پیسیفیک د دواړو غاړو ترمنځ لانجمن تجارتي تړون ختم کړي. ټرمپ دا ژمنه په یو ویډیویي پیغام کې کړې چې د راروان کال په 6 جنوري د سوګند وروسته به د خپل کار په لومړو سلو ورځو کې دا کار هم کوي او دغه تړون نه به ځان وباسي. د پیسیفیک د همکارۍ ټولنې د غړو ترمنځ تجارتي تړون چې د آرام سمندر د دواړو غاړو د 1200 هیوادونو ترمنځ دی د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې پرې ډېرې خبرې شوې دي. دا تړون د انتخاباتي کمپاین په وخت وروسته له هغې لانجمن شو چې ټرمپ د ډیموکرات په کاندیدی هیلری کلینټن د دې تړون د ملاتړ له کبله سخت تنقید وکړ. ډونلډ ټرمپ په دغه ویډیو کې چې د نومبر په 20 خپره شوې ویلي دي دی به د یو نوټیفیکیشن له لارې د دغه تړون امریکا وباسي او زیاتوي دی به پاک صفا او دوه اړخیزه تجارت معرفي کوي چې دغه به د امریکایانو لپاره روزګارونه پیدا کړي. د امریکا په ګڼ شمېر هغو صنعتي ایالتونو کې د ټرمپ د دې پیغام هرکلی وشو چې پکې بیروزګاري زیاته ده. د دغه تړون نه د امریکا ممکنه تلل به د امریکا او د هغو 1200 هیوادونو ترمنځ په اړیکو هم اغیز وکړي چې په دې تړون کې شامل دي. بلخوا په جاپان کې داسې اندېښنې شته چې کېدای شي نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټوکیو نه د هغو 500,000 عسکرو په بدل کې د زیاتو پیسو غوښتنه هم وکړي چې د یوې امنیتي لوزنامې تر مخه په دغه هیواد کې د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي دي. دا وخت جاپان امریکا ته $2 بلیون د کال ورکوي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي وي
خلک چې بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غله مشال رادیو خبري د امریکا دفاع وزارت وایي په شام کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې یو مهم کمانډان وژل شوې دي. د ریپورټونو پر اساس د القاعده شبکې دا کمانډان په افغانستان کې له القاعده سره یو ځای شوی. په همدې حال کې ملګری ملتونه په شام کې د بشري وضعیت له امله ژور اندېښنه څرګندوي او وایي چې په محاصره شوو سیمو کې خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې په سوریه کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د القاعده شبکې یو لوی قومندان وژل شوی دی. د پینټاګون په وینا د القاعده شبکې د قومندان ابو افغان المصري نومیږي او په افغانستان کې د القاعده شبکې سره یو ځای شوی او د القاعده په لیکو کې جنګېدلی و. ابو افغان المصري په خټه د مصر دی. د پینټاګون ویان پیټر کوک پرون وویل چې د القاعده شبکې د غړی د نومبر 14 نیټه د سوریه په شمال ویدیس کې د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. پیټر کوک زیاته کړه چې المصري په لومړیو کې په افغانستان کې له القاعده سره یو ځای شوی او بیا سوریه ته تللی او هلته له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوی و. کوک وویل چې المصري د آسیا په جنوب لویدیس کې له تروریستي ډلو سره ارتباط درلود. پینټاګون د المصري د نور فعالیت په اړه جزئیات نه دي څرګند کړي خو ویلي دي چې په القاعده کې د رهبری رول درلود. پیټر کوک څرګنده کړه چې المصري د القاعده شبکې د فعالیتونو په تنظیم کې لوی لاس درلود او له ډېرې مودې راهیسې د امریکا د پوځ تر نظر لاندې و. د امریکا دفاع وزارت په اکتوبر کې هم وویل چې د امریکا په هوایي حمله کې چې د ادلب ښار ته نږدې وسوه د احمد سلامه مبروک په نوم د القاعده یو غړی ووژل شو. مبروک په خټه د مصر و چې د ابو فراج په نوم هم ډېر پیژندل شوی و. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي خو د نورو تروریستي ډلو پر ضد لکه جبهت النصره پر ضد چې له القاعده شبکې سره یو ځای شوی هم حمله کوي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې په سوریه کې تر 1 میلیون زیات وګړي په محاصره کې دي چې بشري مرستو ته شدیده اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسؤل سټیفن اوبراین روانه اونۍ وویل چې په زیاتو مواردو کې د سوریې رژیم خلک محاصره کړي دي. اوبراین د بشار الاسد پر رژیم په شدت نیوکه وکړه او ویل چې پر ملکي خلکو بمباري کېږي، قحطۍ ځپلي، دوا یا صحي خدمات نه لري. د هغه په وینا پر دې خلکو فشار راوستل کېږي چې له خپلو سیمو وتښتي یا تسلیم شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون ویندوی روپت کولویل پرون په جنیوا کې خبرالان ته په سوریه کې په ځانګړي ډول د دې هیواد په حلب ښار کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه وویل د حلب په ختیځ کې وضعیت دومره خراب دی چې د بیان وړ نه دی. زه فکر کوم چې موږ ټول د وضعیت په اړه نوې خبر نه لرو ځکه ډېر زیات خراب دی. د پوځي عملیاتو له خلخال کراري سره هم وضعیت وحشتناک دی. دا چې پر روغتونونو او کلینیکونو حملې کېږي د ډېرې زیاتې اندېښنې وړ مسله ده. په سوریه کې په روانه جګړه کې زرګونو کسان وژل شوي او ګڼ شمېر کورنۍ له دې هېواده کډه کېدو ته اړ شوي دي.
د مشال راډیوې مجله د سندرغاړو ښکلې غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوې مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غلم شال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په یو شمیر شخصي شونځیو کې د پاکستان د تعلیمي نصاب له تدریس څخه اندېښنه څرګندوي. دغه سناتورانو پرون په عمومي غونډه کې وویل ک چیرې په دې برخه کې جدي اقدام ونسي دا کار به په راتلونکي ناوړې پایلې ولري. دا خبرې له هغه وروسته کېږي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په کابل ښار کې یو شمېر ښوونځي د پاکستان تعلیمي نصاب تدریسوي، خو د افغانستان پوهنې وزارت دا خبره ردوي. پر دې نور تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په کابل ښار کې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو لخوا زده کوونکو ته د پاکستان د تعلیمي نصاب تدریسول د هغه هیواد لپاره د ذهنیت جوړولو هڅه بولي او وایي چې باید مخې ونیول شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د یو شمېر سناتورانو لاندېښنو وروسته د دغې جرګې اړوندو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د موضوع تعقیب کړي. مسلمیار همدارنګه د پوهنې وزارت په چارواکو هم غږ وکړ چې د هغو ښوونځیو مخه ونیسي چې غواړي افغان زده کوونکو ته د پاکستان تعلیمي نصاب تدریس کړي.
د تحصیلداري او معرف کمیسیون باید جدي اقدام وکړي. دواړه واقعا د موږ لپاره د شرم ځای ده چې زموږ بچی ته د بل هیواد د معرفت درس ورکول کېږي. جدي باید پیگیری شي او د دې عاملینو ته د قانون په چوکاټ کې هم سزا ورکړل شي او ورسره څنګ کې وزارت مالک مکلف شي. په دې باندې چې دوی د هغې نظارت وکړي او چې ولې نه حل کړي، نو دا واقعا مسؤلیت ګروزی ده.
دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په کابل ښار کې یو شمېر خصوصي ښوونځي افغان زده کوونکو ته د پاکستان تعلیمي نصاب تدریسوي. په همدې حال کې سناتوره انارګلی هنریار بیا وایي چې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو لخوا دغه اقدام د پاکستان په ګټه د ذهنیت جوړولو یوه هڅه ده.
کتابای کې نصاب تعلیمی پاکستان است.
مرمن هنریار وایي هغه کتابونه چې د پاکستان نصاب باندې په یو شمېر ښوونځیو کې تدریس کیږي د ماشومان لپاره نوړې پایلې لري. دا د پاکستان په ګټه د ذهنیت جوړولو یوه هڅه ده او باید مخې ونیول شي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي بیا په دې برخه کې خپاره شوی راپورونه ناسم ګڼي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار ګلاغا احمدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه ځینې تبلیغات کېږي چې هغه اصلا حقیقت نه لري او د پوهنې وزارت په هغه صورت کې اقدام کوي چې کاملا معلومات ورکوي او موږ هیڅ داسې ښوونځي ته اجازه نه ورکوو چې دوی د پوهنې وزارت سره رسمي وي، رجستر وي او دوی د افغانستان نصاب تدریس نه کړي. هو تقویتي مضامین شته دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت همدارنګه ډاډ ورکوي چې د دوی نظارتي ټیمونه به په دې برخه کې کار وکړي او که چیرې داسې ښوونځي پیدا کړي نو له قانون سره سم چلند به ورسره وشي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د پاکستان د انګریزي بي داون رسپانې په یو اداریا کې لیکل دي چې په سکولونو، مدرسو او کورونو کې پر ماشومانو د تربيت په نوم جسماني تشدد کیږي او په دغه اړه چې کوم قانون سازي سوي ده هغه نه عمل کیږي. شاهین بنری د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
په ادارې کې راغلي دي چې په پاکستان کې په مدرسو، سکولونو، کورونو او د کار په ځایونو کې ماشومان ته جسماني سزا ورکول کیږي. د تشدد یو عام شکل دی چې په ټولنه کې وجود لري. د ماشومانو پر ضد د تشدد د پیښو نه خلک او حکومتي ادارې نه خبريږي ځکه چې ډېر خلک دا غني چې ګنې د سره د ماشوم تربيت خکېږي. حقیقت دا دی چې د تشدد سره ماشومان نه یوازې دا چې په جسماني توګه معذور کېدي شي بلکې ملکې دي هم شي. د روان کال د اگست په میاشت کې د کرېټ کالج لاړکاني یو استاد خپل 14 کلن شاګرد محمد احمد حسین ډېر واه چې په نتیجه کې هغه معذور شو او اوس د خبرو په خپل خپو د تک توان هم نه لري. حقیقت دا دی چې تر اوسه نه خو د هغه استاد پر ضد اف آی آر درج شوی دی او نه په سرکاري کچ د زپلی شوی ماشوم د درملنې لپاره څه ګامونه پورته شوي دي. ورځپاڼه لیکي بل ستونزه دا ده چې په دغه اړه کومه قانون سازي شوې ده په هغې عمل نه کیږي. په ماشومانو د تشدد پر ضد چې په کال 2013 کې کومه قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کړل شوې ده په هغه تر اوسه پرمختګ نه دی شوی. په کال 2014 کې یونیسف په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په سن او پنجاب صوبو کې د یو کال نه تر 14 کالو د عمرونو په یو اتیا فیصد ماشومانو جسمانی تشدد شوی دی. په اداریه کې راغلی دی باید په ماشومانو د جسمانی تشدد په اړه د بیدارۍ پیدا کولو لپاره کار وشي او رویو کې بدلون راوستي شي، ځکه چې اوس هم ډیر خلک دا فکر کوي چې د وهلو سره د ماشومانو تربیه په ښه ډول کیږي، کومه چې سمه خبره نه ده.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د خبريالانو ملي ټولنې په څلرمه دوره کې د ژورنالیزم له 15 میاشتنی نظری او عملی زده کړو څخه یو سلشل تنو ځوانانو ته د فراغت سندونه د وی غونډې په ترڅ کې ورکړل. ځوانان خوشاله و چې د ژورنالیزم په برخه کې بیلابیل زده کړې په وړیا توګه وکړي. نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
دغه غونډه چې د سیشن بی پورز د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار والی هم ګډون کړی و. د ختیځو ولایتونو د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مشر خبریال او د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اطلاعات او امیر شیرشاه همدرد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
دا وړیا زده کړې وې، یو سل شل تنه فارغېږي چې په دې کې اته تنه نجونې دي. څلور میاشتې تیوري درس و، په دې کې خبرو د خبر ډولونه، پکیج د پکیج ډولونه، رپورټ ډولونه، مرکه او فیچر او ټولو ژانرونو باندې بحث شوی دی. یو میاشت مونږه مختلفو رسنیو ته ریبوت
ځوانان خوشاله و چې په وړیا توګه یې د ژورنالیزم په برخه کې بیلابیلې نظری او عملی زده کړې وکړې. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نوم یې قدیر الله شیرزوی دی. په دې زده کړه کې نه یوازې تیوري درس چې په عملی برخه کې همدغسې راډیوګانو ته لاړو، هلته هم سفرونه درلودل. د راډیو برخه کې عملی هر شی ولیدل، همدغسې تلویزیون سټوډیو ته هم لاړو او هغې برخه کې هم کار وکړو. چاپي رسنۍ هم نږدې ولیدلې.
نوم یې نصیبه سادات. د لنډه موده کې مونږ په ډېر څه باندې پوره مطمئنه یم چې هغه هلې ځلې چې موږ سره استاد کړي دي پر هلو ځلو پر بنا موږ کولای شو چې د خپل حق او حقوق څخه په ډېر ښه ډول دفاع وکړو.
د ځوانو ژورنالیستانو د فراغت غونډې ته د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم راغلی و. نوموړي په خپلو خبرو کې د یاد ټولنې هڅې وستایلې. وی ویل
شیرشاه همدل څخه یوه نړۍ مننه کوم چې د ده په هلو ځلو ختیځو ولایتونو کې د ځوانانو د روزنې دوی د ځوانو استعدادونو د غوړونې په برخه کې همیشه هلې ځلې کړي دي او دا هلې ځلې دا د څلورم پړاو ته رسېدلي دي. دوی ځوان ژورنالیستان او
د ختیځو ولایتونو د ژورنالیستانو د ملي ټولنې چارواکي وایي چې هغه ځوانان چې د ژورنالیزم له 15 میاشتنی کورس څخه فارغېږي د ځوانو ژورنالیستانو په ټولنه کې جذبېږي چې پر ژورنالیستیکو کارونو سربیره مدني فعالیتونه هم ترسره کوي او په هره دوره کې یا د ټولنه د ژورنالیست په نوم یوه مهالنۍ هم خپروي چې د فارغ شوو ځوانانو لیکنې پکې خپرېږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پرسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک کې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د کرین ریاست لخوا د مرکز او ولسوالیو پر بزګرانو د غنمو د اصلاح سوي تخم او کیمیاوي سرې د ویش لړۍ پیل شوه. د اصلاح سوو غنمو د ویش په دې بهیر کې به پر بزګرانو 2.6 ټنه د غنمو اصلاح سوی تخم او 1525 میټریک ټنه سپینه کیمیاوي سره وویشل سي. بلخو پکتیاوال بزګران وایي چې یوازې د غنمو د تخم لوي سره د دوی ستونزې نه هواریږي، ځکه کچیری د غنمو د کار لپاره دوی ته تور سره ورنه کړل سي نو د دې ځکه مناسب حاصل نه ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال اډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
په پکتیکا کې هم د کرنې ریاست لخوا د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو په یو شمېر بزګرانو د غنمو 268 میټریک ټنه تخم او 1525 ټنه کیمیاوي سرې د ویش بهیر پیل شو. د غنمو اصلاح شوی یا تخم چې د کرنې وزارت لخوا ورکړل شوی په لږه بیه بزګرانو ته ویشل کیږي. د سه شنبه په ورځ د تخمونو د ویش د پیل په ځای کې د پکتیکا د کرنې رئیس سباون وویل چې دوی غواړي د اصلاح شوي تخمونو د ویش د لارې د یاد ولایت د کرنیز پیداوار کچه لوړه کړي. دی زیاتوي د کرنیزو محصولاتو د ښه کولو په لاره کې به د بزګرانو ستونزو او نیمګړتیاو ته توجه وکړي.
موږ د بعضې مستحقو بزګرانو سره د 268 ټنه غنمو او 1525 ټنه سپینه سره مرسته کوو. هڅه کوم تر څو خپل داخلي تولیدات لوړ کړو، د بزګرانو هغه ستونزو ته رسیدګي وکړو کوم چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي.
بل لوري ته د یاد ولایت یو تن بزګر په خپلو خبرو کې یوازې د تخمونو ویش په پوره اندازه ګټور نه بولي او زیاتوي که چیرې د غنمو له تخم سره په هماغه اندازه توره کیمیاوي سره ورنه کړل شي نو کرنه به د تیرو کلونو په شان ضعیفه او نتیجه لرونکې نه وي.
نتیجه نه ورکوي، دا تخم سره چې دغومره شوره نه وي توره او دغومره سل کیلو شوره نه وي دا بې نتیجه ده. ور بې نتیجه ده، دا تخم دې ویاشیا باسو یا کنه باسو.
د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت هم د بزګرانو په دې ناسته کې له هغوی هیله وکړه چې خپل کار او کسب ته متوجه شي او د کرنې په برخه کې بنیادي تحول لپاره کار وکړي. دی وایي په نورو ځایونو کې د سړو خونو له برکته میوې او نور کرنیز پیداوار ټول کال ساتل کیږي، خو په افغانستان کې بزګران د خرابېدو له ګواښه په تاوان خرڅوي.
تر اوسه پورې چې د بدلون ډېر نه دی راغلی، په نورو ځایونو کې راغلی دی، دلته نه دی راغلی. وجه دا ده چې نه موږ ته چا کار کړی، نه موږ په خپله کار کړی. که په نورو ځایونو کې وګورم، دا اوس د اوړي محصولات د دوی سره اوس شته، په ژمي کې به ورسره ای د شنو خونو له برکته. مخکې که یو من محصول و، اوس یې لس منه محصول ده.
یادونه ورده څو ورځې مخکې د پکتیکا په گاون خوست کې هم بزګرانو لپاره له دې کم اندازه د اصلاح شویو غنمو دوه ډوله تخم او سپینه کیمیاوي سره په بزګرانو وویشل شوه. که څه هم اصلاح شوي تخمونه هر کال د کرنې د ادارې لخوا ویشل کیږي، خو سږ کال یې بزګران له دې کبله ښه بولي چې دوی به یې په مناسبو شپو ورځو کې وکري.
جوڑ کا بہو کے توڑی